د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو تر 3 بجو په دې اوسه تخ پرونه کې د زما حق د پروګرام خبريږي چې کوربه صفی الله ستنکزای دی خو لمړی په مو کړی د سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم د راپورونو لمخې په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ 13 شپه بیا نه خته شوی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له مخې تایید کړی و چې د یکشنبه په مخوستان د پایل شوی نخته پر محل د دوی یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي سیمایزو سرچینو نن آزادی رادیو ته ویل چې جګړه اوس بنده ده خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمې اوسیدونکو ویره لري چې جګړه بیا پیل نشي د آزادی رادیو مشال څنګه د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په پرونیو نخته کې درې پاکستانی سرتیری ټپیان شوی وو بلخوا د راپورونو له مخې د تورخم دروازه تر اوسه هم د خلکو او موټرو پر مخ بنده ده او دواړو غاړو ته لسګونه لارې بندې پاتې دي په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي دوشنبه د افغانستان په اړه بحث وکړي د ملګرو ملتونو د سیاسي او سوله ییزو چارو برخې پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دا غونډه د مارچ په 10مه د ډنمارک په نوښت چې د امنیت شورا نوبتي مشري کوي جوړیږي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مشره روزا اوتنبایو به هم پکې حاضر وي د دې غونډې د اجنډا په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي خو بشري حقونه او په تیره د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیزونه او همداراز د خلکو اقتصادي ستونزې هغه مسایل دي چې په تیرو څه کم څلورو کلونو کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بحثونو اجنډاګانې جوړوي په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې یوناما د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د ښاغلي مجاهد له قوله لیکي چې نوموړی وایي یوناما په خپلو راپورونو کې حقایق نه وړاندې کوي او کوچني موضوعات لویوي دنمارک د افغانستان د مرستې صندوق ته نږدې 1 میلیون ډالر بسپنه ورکړې د افغانستان د مرستې صندوق چې په افغانستان کې د بشري د اساسي بشري اړتیاو لپاره د ملګرو ملتونو پروژې تمویلوي نن پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې خبر ورکړ چې ډنمارک له دې صندوق سره د 6.9 میلیون انوال 50 او به د 6.9 میلیون ډالرو اړوند 50 میلیون ډنمارکي کرون مرسته کړې ده په بیان کې له بې ځایه شویو افغانانو په تیره له ښځو او نجونو سره د ډنمارک د مرستو ستاینه شوې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اوکراین ته ټولې پوځي مرستې وځنډولې راپورونه وایي چې ښاغلی ترامپ تېره شپه ناوخته دا پریکړه وکړه دا وروسته له هغه چې تېره اونۍ د ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې لیدنه په لفظي شخړه واوښته او بې نتیجې پای ته ورسېده رویټرز خبري آژانس د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي له قوله راپور ورکوي چې امریکا اوکراین ته خپلې مرستې ځنډوي او بیا کتنه یې کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دا مرستې یوې حل لارې ته زمینه برابروي د بلومبرګ او فاکس نیوز د راپورونو له مخې اوکراین ته د امریکا د پوځي مرستو ځنډول به تر هغه وخته دوام وکړي چې ترامپ دې پایلې ته ورسیږي چې د اوکراین مشران سولې ته صادقانه ژمنتیا لري فاکس نیوز د ترامپ د ادارې د یو چارواکي په قوله خبر ورکړی چې دا د مرستو دایمي درول نه دي بلکې لنډ مهاله ځنډ دی له دې مخکې متحدو ایالتونو د مارچ په 3مه پر زلنسکي فشار راوړ چې د اوکراین د جګړې د بندولو لپاره یوې موافقې ته د رسېدو لپاره د واشنګټن د هڅو ملاتړ وکړي او د سوریې وسلوالو ځواکونو په ساحلي ښار لازقیه کې وروسته له هغه پوځي عملیات پیل کړل چې د بشار اسد د پرزیدلي رژیم پلوي ملیشو د پوځ دوه سرتیري ووژل د سوریې دولتي خبري آژانس سنا نن د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې دا سرتیري د لازقیه په دا تور سیمه کې وژل شوی دی لازقیه د اسد د رژیم د ملاتړ پخوانی مرکز بلل کیږي او علوی اقلیت چې د اسد کورنۍ ورسره تړلې ده تر ډیره په همدې ښار کې اوسیږي په خبر کې راغلی دی چې د کورنۍ امنیت ادارې په دې سیمه کې پراخ عملیات پیل کړي څو د دې ملیشو وسلول ونیسي د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې روانه جګړه څاري وایي چې د سوریې دفاع وزارت په سیمه کې سرتیري له زغرګاډو او ټانکونو سره ځای پر ځای کړي څو هغه کسان چې د ملي امنیت د ځواکونو پر غړو یې برید کړی پیدا کړي او ونیسي
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانگزایم او د ازادي رادیو د ازما حق د پروګرام ته خراغلاست وایم. په دغه پروګرام کې طبي خدماتو ته د خزو د لاسرسي په برخه کې په ستونزو باندې خبرې کوو. د راپورونو له مخې په اکثرو ځایونو کې د طالبانو د محدودیتونو په سبب افغان خزی او نجونې له اساسي صحي خدماتو او ان جراحي عملیاتو محرومې شوي دي. تر دې مخکې طالبانو د طبي زده کړو په موسسو کې د نجونو پر تحصیلاتو هم بندیزونه لګولي وو. په دغه اوسنی پروګرام کې را سره میلمنی دی ډاکټر یاسمین امین، د نسایی ولادي متخصصه، اغلی زرغونه اورزلا دهقان، د یو طبي انستیتوت غړي، همدارنګه اغلی فتانه چې د یو طبي انستیتوت محصله و، او همدارنګه هیله غرشین چې د افغانستان د نرسانو او قابلګانو د شورا اجرایی مشره ده. دوی به هم پروګرام ته راشي. خپل میلمنو ته ډیر زیات ښه راغلاست وایم. اغلی ډاکټر یاسمین، له تاسو به پیل وکړو. دغه مسله څومره جدي ده چې د افغان ښځو پر مخ باندې یو اساسي حق چې هغه طبي خدماتو ته لاسرسی دی هغه محدود شوی دی، او په اکثرو ځایونو کې د وروستیو سخت دریځیو او پالیسیو په خاطر باندې ښځې له دغه حقه محرومې شوي دي، او طبي خدماتو ته لکه څنګه چې باید وي نور لاسرسی نه لري یا ډیر محدود لاسرسی لري.
خپل احترامات قدرمنو استاذ کارتونو کې ته، محترم ملمنو ته، او د رادیو تلویزیون ازادي ټول کارتون ته وړاندې کوم. دا یو ډیره جدي مسله ده فعلاً په افغانستان کې، ځکه چې کله چې امارت اسلامي تقریبا درې کاله کېږي د هغې چې راغلي، اولې خو مکتبونه فاکولټي د ښځو او د میرمنو په مخ مالې باندې کړلې، بیا هغه خصوصي پوهنتونونه یې بند کړل. منګه دغه څنګه د کلون په افغانستان کې جنگ روان دی، لیکن امارت اسلامي د کمی حکومتونه چې فعلاً د افغانانو میرمنو سره په طبي او په نورو انجوګانو ورسره کول، هغه بیخي بهرنۍ نړۍ ودرولي دي. که تاسو وګورئ، منګه په افغانستان کې خزانه ډاکټر ډېر اول خو منګه ډېر سخت کمبود سره د ډاکټرانو، د خزینه نرسانو، ډاکټرانو او قابلګانو سره واقع سو پس سقوط د جمهوریت نه. بل د افغانستان کې د مرکزی صحی مرکزونو نشته چې هغه فعلاً امارت اسلامي دومره سخت بندیزونه په میرمنو او پنجونو لګول چې د محرم نه بغیر به دی نه وځي. نو هغې ته موږ هغه کمی د نجونې چې په افغانستان کې یا میرمنې ډاکټرانې اوسیږي، هغې بیخي دغه خپله ارزو خپل امیدونه د لاسه ورکړي چې څنګه دغه خپل ژوند مخې ته ویسي. بل په افغانستان کې موږ د طبي لحاظ ډېر وروسته پاتې شوی سو په نور نړۍ کې، ځکه چې دغه د یو جنګ ځپلی ملک و. موږ هغه عام صحي حالات په افغانستان کې خصوصا په خصوصي په شفانو کې یا په خصوصي شفانو کې یا نور مرکزی طبونو چې هغې کې لرو، لیکن دولتي شفخانو کې موږ هغه ضروري آلات نه لرو. عام خصوصا د فشار علی نه وي مریضان چې راشي هغې ته کوم خاص دسترس نه لري. او بل موږ تاسو وګورو، افغانستان په ډېر سخت د تاریخ په سخت شیبو کې دی. اول خو زموږ وزیر د ساتې عامه چې دی هغه خپله ډاکټر نه دی، یو مولوي دی. نو هغې دپاره مخکې کوم ډاکټر و، هغه په دې پوهېږي چې د افغانستان د سیستم د طب دپاره قوانین ضوابط چې مرکزي او خارجي باید نړۍ ته دې داسې یو تضمین ورکړی چې د حکومتونه نه بند کړی. یو مولوي به د افغانستان د طبي سیستم دپاره به څه کار وکړي؟ او بله خبره دا ده چې موږ په افغانستان کې ښځینه ډاکټرانې نرسانې، ځکه چې دا سقوط لري زیاتره بهرني ملکونو ته، او کومه چې په افغانستان کې دي هغې د اقتصادي او هم د سخت حفاظتي اقداماتو وجهنه کار نشي کولی، ځکه چې هغې دته زیاتره امارت اسلامي وایي چې تاسو بهر ته وځئ باید تاسو محرم وي. او کم مریضان چې یعنی ولادي ونسایي تکلیفونه لري، نو هغه بیچارهګان به هغه پورې انتظار کوي چې یو محرم پیدا شي هغه شفاهي ته وځي. دا خو د یو انسانیت نه بهر یو مسله ده چې ته یو مریض ته وایې چې ته باید محرم پیدا کړې، هغه پورې چې هغه مریض شفاهي ته ځي، هغه خو به ته خولېزي او تکلیف نه مړ شوي. بل زمونږ د افغانستان په خپله په طبي سیستم کې د پخوانه که پخواني وزیران او که اوسني وزیران دي، هغې داسې په خاص د افغانستان د سیستم لپاره داسې د طب کوم صحیح قوانین ضوابط نه دي جوړ کړي چې هغه سړی مخې ته ویسي. هغې همیشه د بهرني د مختلفو جنرالونو نه به هغه ورقې اغستل، هغه به جوړول او پرزنټیشن نه به کول. نو د امارت اسلامي دغه مسله ډېره جدي وړي، ځکه چې موږ نه فعلا ښه ډاکټران لرو، ښه مری، ښه نرسان لرو، ښه قابله ګان لرو. او کوم بیچارهګان چې شاګردان په طب پوهنتونونو کې سبقونه ویل او اخرني کلونو کې چې هغه د افغانستان د آیندې لپاره په هغې باندې په دروازې بندې کړي، دغه ډېره جدي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. د محصلانو په ارتباط به په همدې پروګرام کې مفصله باندې وغږیږو. اول برخه همدغه د طبي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې چې کومې ستونزې راولاړې شوې دي، په دې مسله باندې به تم شو. آغلی ورزلا، له تاسو هم پوښتنه کوو. زرغونه ورزلا، مننه اول خو چې پروګرام ته راغللی. په افغانستان کې دغه ستونزه څومره محسوسه ده چې ښځې په کافي اندازه لاسرسی نه لري، او په وروستیو کې خصوصا اساسي خدماتو ته د طبي د دوی لاسرسی کم شوی یا محدود شوی دی په یو اصطلاح باندې؟ سلامونه.
نه نظر د منګه پورتن کې د هغه غزنې چې دغه تحلیلات رامنځته شوي دي، نو دا واقعیت ستونزې ډېرې رامنځته کړي دي، بل خصوص د مېرمنو په برخه کې. مثلا مېرمنې کله چې غواړي یو چیرته لاړ شي، مجبوره دي نارینه ډاکټران ته ورشي. نو دا تل هغه دین نه چې ډاکټران دي ځان په جامعه کې هر نوه بندیان لري، دوی ارمن دي انسان هر څه ته نیاز لري. ښځینه تنها دا نه دي چې بیا ډاکټرانې واوسي او ډاکټران خدمت وکړي، نه، هر مېرمن هر څه کولی شي. د دا ساتنه لپاره له هر مېرمن چې د دوی دغه محدودیتونه او بندیزونه لګول شوي دي، دغه شرمیې د طبي په ساحه کې ډېر زیات محسوسېږي. خو نجونې او مېرمنې په هره برخه کې به یې کار کوي، خیاطان وایي که استادي کوم لکه دوکانداری په لکه د بازار کې په کوم کې هر هغه مشکل کار کوي. کله چې د پلان باندې یا هم د مشکل باندې د باندې جن او ولا کې مشکل مو ویل شو چې دنیا به نه صحیح لاس راځي لري. د وخت د افغانستان د حکومت او د افغانستان د بشري ټولنې یو ستنه لارځونه ده، ځکه چې موږ نه شو کولای چې په اسانۍ سره د توګه مو په ټول زړه سره نارینه کولای شو. او هغه ته ورته ویل چې مثلا موږ مریضان یو، یا موږ سره هم مریضې دي، یا مېرمن له مېرمنې سره داسې دي. خو اوس فعلا نظر دی ته چې د بندیزونه ډېر شوي دي افغانستان په مجموعي صورت برخو کې، ټولو برخو کې زیان شوی ده، ډېر بېرته پاتې ده. دغه صحي برخې که ووایم 50 حتی 60% یا هم 80% مکمله ډېر ورانه شوې ده. موږ په همدې حالت کې ډېری مېرمنې کله چې اطرافو کې دي، کلیو کې دي، بانډو کې دي، لری له سرونه دي، د دوی لپاره د ډېر رښتښت ده. په دې کې وخت مخکې لینه چې دا بندیزونه لګېږي، ډاکټران به په سیاره ډول باندې تلل، هلته په کلیو بانډو باندې به ګرځېدل او تداوي به یې کوله، یا به هم دواګانې ورکول کېدلې او داسې نور خدمات به یې وړاندې کول. خو دې له دې بندیزو سره، له دې محرم نه درلودلو سره، او له دې درس نه ویلو سره، موسساتو بندېدلو سره، دغه ډاکټران چې سیاره ګرځېدلې دوی ټول په کور شلی. او دا د دې باید شول چې د کلیو بانډو ښځې هم له ناروغۍ نه ډېرې زیاتې زیانمنې شي او ډېرې زیات ضرر وویني. نو په دې اساس سره موږ کولی شو دا ووایو چې دغه محدودیتونه د افغانستان او یا سلنه ټولنې ډېره بده حالت ته رسولې ده.
بلې مننه کوم د تاسو له څرګندونو. اغلی ورزلا، د راپورونو له مخې چې د ټلګراف برتانوي ورځپاڼې د یوې څېړنې په اساس خبر کړي دي، په افغانستان کې تیر کال په اتاتورک د کابل روغتون کې له شاوخوا 1000 جراحي عملیاتونو څخه اتیا فیصد د نارینه وو او په دې اساس باندې دوی ویلي دي چې د ښځو جراحي عملیاتونه کم وو او یو لوی علت دا و چې ښځې په یوازې سر او له محرم پرته نشي کولی چې روغتونو ته ولاړې شي او جراحي عملیاتونه وکړي یا نورو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي. دغه ستونزه د راپورونو په اساس په ولایتونو کې ډیره محسوسه ده، په خوست، کندهار او ګڼو نورو ولایتونو کې چې هلته د طالبانو دغه پالیسۍ په سختۍ عملي کیږي او ښځو ته له کوره بهر له محرم پرته اجازه نه ورکول کیږي. اوس هم د طب یوه محصله اغلی فتانه له موږ سره ده د ټلیفون په کرښه باندې. اغلی فتانه، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. که څه هم چې د طب د محصلانو په اړه باندې په همدغه پروګرام کې وروسته خبرې وکړو، خو په اول کې د یوې افغان نجلۍ او ښځې په توګه باندې له تاسو غواړم وپوښتم چې د طالبانو د محدودیتونو په خاطر باندې یا په ټوله کې د اوسنیو ستونزو په خاطر باندې صحي خدماتو ته لاسرسی څنګه دی؟ ښځې چې تاسو ورسره خبرې کوئ، هغوی آیا په ازادانه توګه کولی شي لاړ شي کلینیکونو ته او روغتیایي مرکزونو ته؟ که څنګه
لومړی سلام تاسو ته، مننه کوم ودان بیا ټول اوریدونکو ته او درنو مېلمنو ته سلامونه.
فکر کوم د فتانې ټلیفون بند شو، موږ بیا کوشش وکړو چې له دوی سره خبرې وکړو. په هر صورت ور بشو برته اغلی یاسمین امین ته. ډاکټر صاحب، د اغلی اورزلا د سیارو ډاکټرانو خبره یاد کړله، فکر کوي د وس لپاره چې د طالبانو دغه پالیسي ورستر بلی سخت شوې دي، د سیارو ډاکټرانو کار او پریکټیس څنګه بولی؟ آیا کافی دی کلو باندې تر رسیدلی شي که څنګه؟ یا پټوله کې دوی هم بند شوې دي
فعلا؟ اصلا ما افغانستان کې تقریبا سازه سه یو شپه کاله کار وکړم، خو متاسفانه د افغانان مېرمنې چې په کوم په کور باندې کې اوسېږي هغه ایست بي دغه ته بخان د سرس نه روزي کې شي خپل یو د کلی علاقې سره تعلق لرمه. دغه ضرورتونه د بخان د افغانستان مېرمنو په دغه بندیزونه هم لرل او نه کوم د سرس لرو مخکې کوم ډاکټرانو چې هلته کار کوو هغه هغه ټولې بودیجې چې په راتلي خپل منځ کې به تقسیمولې، هلته لکه خپله ګروپونه لرو شخصي ډاکټرانو هغې دا محدودیتونه په کلو بانډو باندې ډېره سخت اغېزه کړې، ځکه چې هغه مېرمنې خو اوس اوس نه بهرنۍ نړۍ سره کوم تماس لري، کوم نه هلته کوم هغه موږ ضرورتي رادیو یا تلویزیونونه نه چې هغې خپله شفخانو ته اوم موږ محترم مولوین صاحبان چې دي هغې که میلانو نه کوي چې نجونې یا ډاکټران چې دي هلته باید لاړ شي د خلکو خدمت وکړي، نو هغه اوس خله د هغې ډېر زیات ډاکټران او نرسان په دې هیله دي، ځکه چې هغې خپل د ژوند سره دی په دغه کې دي چې هغې څنګه هغه د سره شو کې او خپله مریضان هم په دې هیله دي چې هغې څنګه لاندې را شي او مرکزي شفخانو ته لاړ شي بغیر د محرم نه. تاسو پیږئ چې موږ یو خپله کلتوري او اجتماعي جامع هم لرو چې بغیر د خواښې نه یا د څخر نه دی نه ځي، نو دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي او د لکه د ماشوم او د مور د مړینې په زیات سبب وګرځي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب یاسمین، مننه. فکر کوم د اغلی فتانی ټلیفون اوس بیا روخ شو. له تاسو بخی بیا هماغه پوښتنه مطرح کړم، البته لکه څنګه مې چې وویل د طبي محصلانو په ارتباط چې کومه برخه دغه به وروسته بیا ورباندې بحث وکړو، اما په اول کې مې غوښتل د یوې افغان نجلۍ یا افغانې ښځې په توګه باندې له تاسو دغه مسله وپوښتم چې طبي خدماتو ته لاسرسی اوس څنګه دی؟ ښځې څه ویل تاسو سره چې کله خبرې ورسره کوئ؟
د یو افغان نجلۍ یا د محصل په ټول د وایم اوسنی وضعیت چې کوم ده یا اوسنی نظام چې کوم هغه کړی دی، ښځې د طب له ځپو منې کړی دي چې دا د ښځینه ډاکترانو کمښت یې لار هوارې کړې ده. دا یو داسې وضعیت یې راوسته ده چې ښځې له ویرې سره مخ کړې دي، وطن هم ټولې د خپل کوم روغتیایي حالت چې ښځې دسرسی نه لري خپله یو ویره ده له ښځو سره پیدا کړې ده. خلک له ستونزو سره نه یوازې ناروغان یو سره مخ دي، بلکې خپله ښځې مسؤلینې او ډاکتران یې دغه ورسره مخ دي. ځوان وطن هم ستونزمن شوی دی، د راتلونکي لپاره هم یوه ویره ده له خپلو ښځو سره.
بله، مننه کوم اغلی فتانی، مننه. اغلی اورزلا، لتاسو هم غواړم وپوښتم چې د په افغانستان کې دمګړې د راپورو په اساس باندې ډیرو اساسي خدماتو ته چې پاغي کې جراحي عملیاتونه هم شامل دي د خزو لاسرسي کم شوې ده. د جراحي عملیاتونو په برخه کې چې په ځینو حالاتو کې ډیر زیات مهم وي د خزو لپاره د دوی نه لاسرسي څه فکر کوي د مرګمیر او د مور د مړینو امارو سره مخ کې زی پورته زی کڅنګ
څنګه چې تاسو په خپل ویل ته جراحي چې یو اساسي برخه ده تبدأ په افغانستان کې د لپاره چې محدودیتونه ډېر دي بندیزونه ډېر دي. دا یو رښتیا خبر ده چې ښځینه په هیڅ عنوان نه غواړي یو نارینه د دوی جراحي عملیات ترسره کړي، او په دې اوسنیو وختو کې په دې آخري وختو کې کله چې دا بندیزونه لوړې سطحې ته رسېدلې دي نه دي بحث وایي چې ښځینه جراحانه کومې چې حداقل یو څه نه څه یوه پوهه یې درلودله هغوی له وطنه یا ووزي یا په کور شي. نو دا په دې معنی ده چې ښځې نشي کولی په ازادانه توګه یو نارینه ته اجازه ورکړي، او دا د انسان وجدان هم نه مني چې یو نارینه یو پردی یو هر څوک چې ده چې هر څه ده د شرع له لحاظه هم ده تر یو حده پورې ممنوع ده، او کله چې ښځینه په یو سخت حالت کې دي دا اجازه نه ورکوي چې نارینه د دوی جراحیانې وکړي. نو د معلومداره خبر ده چې د مینې که د مور وي که د ماشوم وي که د لور وي که د خور وي هر چا چې وي د دوی د مړینې امار ډېر لوړ ځي، او دا دې بحث کېږي چې د انسان ژوند سره لوبې وشي. په دې چې شخصا زه په خپله که احیانا خدای نخواسته کومه ورځ دې حالت ته ورسېږم چې زه باید لاړه شم یو نارینه جراح ته ووایم چې ته دې ما جراحي وکړه، زه دا نشم کولی. په دې چې دی ما خپل وجدان او دما زړه یې نه اخلي او نه یې مني. نو مطمئنا چې د افغانستان هېڅ ښځه چې په غیرت کې په عزت کې په ځان کې دومره لوړ لاس او لوړ نوم لري نو دا نشي کولی چې دا ومني یو نارینه د دوی جراحي وکړي. نو دا هغه ناوړه برخې د دغه بندیزو دي چې اوس فعلاً موږ ورسره لاس او ګریوان یاست، او په هېڅ نه نشي کولی ترې فرار وکړو، مجبور یاستو چې ومنو.
اغلې فتانی، له تاسو هم غواړم وپوښتم چې د جراحي عملیاتو په برخه کې د ښځې چې اوس ورته کمتر لاسرسی لري یا ښځینه ډاکتران او روغتیا پالانې اوس په افغانستان کې نسبت پخوا ته کمې دي او اکثر یې وتلې دي او پرسونل د دوی کم دی، دا څومره جدي او مهمه ستونزه ده چې تاسو یې هلته ګورئ؟
مننه، دا ډېره جدي ستونزه ده، ځکه چې ښځې مخکې هم درسونه کولی خو اوس بیخي ډېره جدي ده، ځکه چې ښځې زیاتره نه غواړي چې سړیو ډاکترانو ته ورشي، غواړي چې ښځینه ډاکترانو ته ورشي. بیا ځینې چې خپله نه غواړي، ځینې بیا چې وغواړي هغه بیا زیاتره د کورنیو له خوا محدودیتونه پرې لګېدلي دي چې هغوی نه غواړي چې هغو ته ورشي. نو دا خپله د ښځو لپاره د هغوی د ځوان لپاره یو ګواښ ده چې دوی له هغسې ناروغۍ نه بیا کړیږي، هغه خدای مکړه یو ورځې د دوی د مرګ لامل کېږي. نو دا د ښځو د مړینې کچه پورته بیایي، د ښځو د رواني حالت کچه لوړه بیایي، ښځې له بېلابېلو نورو ناروغیو سره مخ کوي، او دا د ښځو لپاره یوه غټه ستونزه ده او یو جدي ګواښ ده.
مننه کومه ډاکټر صاحب. یاسمین، بیرته به تاسو ته راوګرځو. تاسو چې د نسایي ولادي متخصصه یاستې، په خپل هم دغه مسله کې کوئ، په څومره پیهیږي چې یو ښځه جراحي عملیاتو ته اړتیا ولري، او فکر کوئ که پرسونل نه وي، ډاکټر او د مریض پایواز یا په استاب ناروغ لرونکي هغه حاضر نه وي چې یو نارینه ډاکټر دغه جراحي عملیات ترسره کړي، فکر کوئ څومره د ښځې ژوند له خطر سره مخ کیږي؟
سانځي چې کتا څنګه ریسرچي هغه وخت یو مېرمن ته ضرورت یې کړ د هغه ماشوم لکه موږ چې د بریف پرزنټیشن ماشوم په خپل حالت صحیح نه پر رحم کې، نو هغه وخت موږ د مریضانو له سیزر انسیکشن کو بل هم مختلف وجوهات کې دي، ځکه چې موږ ته ځنی وخت پرزنټی پریوی جوړته چې موږ چوم لا ماشوم مخ کې راوځي یا سلی د ماشوم په خې مخ کې راوځي، یا ناسه په کومه هغه مېرمن چې آخری مراحل د ولادت کی او هغه ته خونریزي شدیده پیدا شي، دا غي واجب خاص نه زی که زمونږ په افغانستان کې زیاتره معاینات نه لرو چې هغه ته کم د ویني کم بوت لري، کم بلډ کلوټینګ ډیس اورډر لري، یا کم نور تکلیف لري. سرجری سرجری هغه وخت کیږي چې خپل د مور او د ماشوم جون په خطر کې، یا د ماشوم اکسیجن کم شي، یا خپل موږ ته تامبلایکل کوډ یا غته تاو شي. نو دغه ستونزې خپله ډېرې خطرناکې دي. دا یوازې تقریبا په افغانستان کې نه دی چې ډاکټران زیاتره مېرمنې کوشش کوي چې زنانه ډاکټر تلاشي، په نړۍ کې آر یو مسلمانانې مېرمنې کوشش کوي چې یو زنانه ډاکټران تلاشي، د هغې عملیات سرجري وکړي، ګاینکالوجسټ یا ابسکشن ابسریشن. لیکن متاسفانه امارت اسلامي دومره سخت شرایط په افغانانو ښودلي چې خپله ډاکټران او خپله مریضان رانه دي چې موږ کوم طرف ته لاړ شو. نو مخکې دا موږ باید وګورو چې موږ یو کلتوري اجتماعي او یو مذهبي جامع لرو چې هغه موږ ته اجازه نه لوي چې یو سړي ډاکټر ته وشي. او دا زیاتره مېرمنې کوشش کوي. نو د دغه وجه نه د سرجر کوم موږ چې ښه سرجري ډاکټران لرو هغه سره بهر ته لاړ، او کوم که فلان چې دی د خارج نه د نور ملکونو راوسی د مریضانو تداوی کوي، کوم ډاکټران راوسی، هغه هم ډېر زیاتې پیسې مریضانو باندې چارج کوي چې هغه متاسفانه افغانانو کوم چې لکه اقتصادي وضع ښه نه ده تاسو په دې حالت کې، نو هغه دا نه شي پدې کې. زیاتره مېرمنې بس ولادت کې په بریج پرزنټیشن یا په نور مختلف کې، او دغه ستونزه دی چې کوم دغه خې د افغانانو مېرمنو مړینې سبب. دا زه فکر کوم چې نړۍ کې ډېره زیاته د دې دغه کتابخانې کتابونه راغستې دي. تاسو وګورئ د افغانستان د طبي صحت او اوس په صفر ولاړ دی، نه کوم تلویزیوني معاینه شته. پخوانه زیاتره تلویزیوني معاینه په افغانستان کې مېرمنې ډېرې بدې ګڼي چې دا د ماشوم ته ضرر رسوي. نو دغه مختلف سی یو خو زمونږ مشکلات ته مخکې نه، زمونږ د تعلیم کمبود دی، بیا بل زمونږ اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې، درېیم زمونږ اجتماعي او کلتوري جامع لرو. او اوس فعلاً دغه ستونزې د امارت اسلامي د خوانه ډېر شدید شوي چې هغه ملک به څه ترقي وکړي چې د هغې یو وزیر د ډاکټر چې مولوي او هغه خپله په اسلامي تعلیماتو کې مخکې، نو د طبابت دپاره به هغه څه کار وکړي. نو دغه ستونزې او خپله مېرمنې اوس فعلاً ډېر زیاته په یره او په دغه کې دي چې دغه خپل جون څنګه دی مخ ته ویسي. ټول مېرمنې انجونې هلته په نفسیاتي مرضونو باندې اخته شوي دي، هغه هېڅ درس نه هغې لپاره ټولې دروازې د هر خوانه بندې دي. نو دغه ستونزه ډېره زیاته شدیده ده. او هم چنان د ماشومان چې کوم د مړینه په افغانستان کې به ډېره زیاته شدیده، هم اوس بدتره شوې ده. لیکن امارت اسلامي باید خپل په شرایط او دغه کې باید خپل تغییر راوړي. کله چې یو فاکولټي په بنجونی باندې ډاکټران نه وي، موږ خزنه ډاکټر نه لرو، نو آیا د دې مېرمنو سرنوشت به څوک مخې ته بوزي؟ ځکه چې مېرمنې خو هېڅکله نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته لاړ شي. او کوم چې ډاکټران هلته دي، هغه هم ډېر زیاتې زنانه ډاکټران چې کوم دي د لاملتري په ډېرې پیسې چارج کوي. نو دغه خبره ډېره زیاته شدید ستونزه ده چې د افغانانو باندې خدای تعالی په خصوصا په مېرمنو او په هغه میندو باندې رحم وکړي چې کوم په افغانستان کې فعلاً په ډېر سخت شرایط کې ژوند وړي.
مننه کوم. اغلی اورزلا، لتا سکو پختو د دې ترڅنګ چې حکومت یا چارواکو په سیاسي لحاظ باندې ځینې محدودیتونه لګولې دي، لاغې ډلې د محرم محرم خبره چې باید خزی له یو نارینه سره چې یا پلار وي یا ورور یا خوند وي او د باندې تا اجازه ولري، دغه قید لګول د دې ترڅنګ فکر کوي چې د بودیجې کمښت څومره د غستون ز لاپس زیاته کړي د زکه چې په دې اخرو کې د امریکا مرستې هم بندي شوې دي، او اکثره هغه مؤسسې چې د امریکا له خوا ته ملي دي په سی برخو کې خدمات راکول هغه هم خپل کارونه درولې دي. دغه ستونز لاپس څومره زیاته شوې د مرستو په بندي دوه او د بودیجې په کمښت باندې
اقتصادي وضعیت یا هم اقتصادي شرایط څومره چې بچولي هغه ولاند مثال به درته واضح کوم. ستنګزای شخصي پرون زمونږ خر کې اکثره کسانان تللي وو، اکثره هدف مې دا چې په هر لسو غړو کې شپږ نفره یا اووه نفره نارینه وو یا ښځینه وو تلل زرګرۍ ته هغه د خپلې کوزدې چولې هم خرڅولې تر څو چې دوی د اقتصادي شرایطو یو څه وضعیت راونیسي. په دې چې اوس روزه ده او روزه کې انسان تقوی ته اړتیا لري، او هر انسان دې ته اړتیا لري چې باید ښه شی وخوري. نو کورنۍ ښځینه نارینه
ټول په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان وضعیت څومره خراب ده. دا د مرستو به اندیدل هم پرې شرایط باندې لا بده اغیزه کړې ده. د خوراکي موادو بیې چې لا لوړې شوې دي، نو دا دې بیې شوې دي چې ښځینه دې ته اسي هغه خپله یوه نیمه ګوتنه یا ګوشمره چې څه لري د سرو زرو هغه به هم خرڅي او خپل ژوند پرې چلوي. دې لپاره چې د بیکارۍ نرخ یا د فقر نرخ په افغانستان کې له دې محدودیتو سره، بندیزو سره او د مرستو له بندېدو سره نه ډېر لوړ شوی ده. نو دا په ټوله کې مسأله په دې کې راچرخیږي چې شرایط او اقتصاد د ښځینه او کار کولو سره، د نارینه او کار کولو سره او له دغه بندیزونو سره مستقیمه تړاو لري. تر هغه چې دا بندیزونه یې د افغانستان ټولنه په هیڅ عنوان، نه په اقتصادي حالت کې، نه په طبي لحاظ، نه په هیڅ حالت کې مخته تللی نشي. لا بیرته ځو، مخته هیڅ کله نشو تللی.
مننه کوم. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د همدې کال په فبروري کې د امریکا بهرنۍ مرستې وزنډولې چې پاغې کې اکثر هغه مؤسسې چې د افغانستان لپاره هم خدمات راکول هغه خپل کارونه ودرول او ویل چې د بودیجې د کمښت یا د بودیجې د تعلیق په خاطر باندې نور نشي کولای چې افغانستان کې آن د ژوند ژغورونکو سي خدمات په شمول هم نور خلکو ته خدمات ورسوي. اکثر دغه نور مؤسسو بیا چې خدمات لا هم شته خپل ډیر کارکونکو رخصت کړي دي او وایي چې دوی ته نور ماشونه نشي ورکولې او په فعالیتوګه باندې دوی خپل کارونه مخته نشي وړلې. ډاکټر صاحب یاسمین، له تاسو نه غواړم همدغه مسله وپوښتم چې د مرستو بندیدل څومره دغه ستونزه لا پسې زیاته کړې ده. د دې سربېره چې طالبان حکومت ورده مخه پالیسی وزه کړی وي، د ښځو لپاره خدمات محدود کړي وو او قید او قیود او شرایط لګولي وو، آن دغه صحي او اساسي خدماتو ته هم
بالکل زمونږ باداران چې دي هغه خپل امارت اسلامي په دې خبر ده چې ډونالډ ترامپ چې دي هغه د دې باداران د ترمینل ډالر ورکوي. د میشي امارت اسلامي اول د امریکای سموافقه وکړه چې دی به میرمن ته کار ورکوي. دی خپل حکومت لاس سره او خپل دغه مشران ته دي یو رشتیا په یاستي او افغان یو زده خبر برملا کومه چې دی خپل جبونه ډکول څنګه چې پخانی جنگ سالارانو جبونه ډکلو د دین پنځه کال پس به دی هم د افغانستان به ان شاء الله د امریکا په زور به وزي. بیا هم ډونالډ ترامپ ناغرزي یو افغان میرمنې سوال وکړ چې د افغانانو په دغه معنی هغه دلته موږ چې اصلي په مشکل کې اچول یو دغه قوتونو په مشکل کې اچول، ځکه چې امارت اسلامي هیڅکله نشو کولی چې بغیر د هغې د سرپرستۍ نه هغې ته چې څه ورته وایي، ځکه چې د هغې اوس هم د امریکې او د نورو مملکتونو په افغانستان کې زیاتره ډېر زیاتې فائدې وي. لیکن ډونالډ ترامپ حکومتونه ځکه بند کړل، ځکه چې دې ته جو بایډن ډېر پیسې ورکولې او خپل پالیسي کې تغیر نه. اوس زه فکر کوم چې امارت اسلامي دې ته مجبوري چې خپل پالیسيانو کې تغیر راوړي او خپل د امارت اسلامي مشران هم هغه ستونزې چې څنګه پخواني مشران کولې په هغه موټر کې ګرځي، مخکې به ورته ډوډۍ په غرونو کې به ګرځي، زه اوس ته په دې سرخان هر قسم لکه څنګه چې خور مې ویل زیاتره هغه کسان چې پنځه او شپږ کسان کار کوو په مقارجي ماسه افغانان سره کومک کوو هغه اوس په ټول کور ناستي، خلک په ذهني تناو دي، میرمنې خپلې سره خرڅوي، سړي بیچارهګان بېروزګاره دي. دغه موږ ته چې دغه توفه راکړل، دغه موږ ته هم دغه زمونږ بادارانو راکړل. یو امارت اسلامي ده هېڅ حق نه لري چې تقریبا د څلوېښت میلیونو کې هغه کې شل میلیونه ښځه میرمنې دي چې د هغې سرنوشت وړي. هر یو په خپل میرمنې ماشن څنګه چې بهرني ملکونو کې اولادونه سبقونه وایي برملا دي ټول ته دا باید افغانان میرمن باید خپله د خپل حق دفاع وکړي. لیکن دی داسې یو ایره په افغانانو کې اچول ده چې اره افغان په دې ایره د شزه بکله دې د لاس تخریب کیږم او مړ کیږم. دی لکه په افغانانو باندې یو قسم ډېر زیات خوف او راس درکړی دی او د فلان امریکا په دې قصه کې نه ده چې د افغانان میرمنې مړ کیږي، ځکه چې هغه ورځې ډونالډ ترامپ مخکې ویلې په برملا ویل چې افغانان میرمنې مخکې پنه ایجاب کو اوس اند کولو ایجاب کوي. هغه د پر زمنګ د افغانانو میرمن د زمنګ نوې نسل او زمنګ مېرمنو ته هیڅ ارزښ نه لري، ځکه چې موږ دغه موږ خپل افغانان متاسفه خپل منځ کې ډیر بې اتفاق شو، یو بل ته احترام نه لرو، نه قوانین ضوابط کو. ته پښتون زه تاجک یم، که موږ کې خپل یو اتحاد یو دغه امارت اسلامي هم زیاتره کې هغه کسان دي چې د دومره تعلیمونه نه دي کړي، نو هغې سره دغه ډغرې وهل او دغه خوف ایراس افغانستان به نورم تهدید سه اوسي، او افغانستان به د تاریخ په تیارو کې به یو ورځ د خپل نامنشان د لاسه ورکړي.
مننه کوم درنو میلمنوس د ازادي راډیو زینی اوریدونکو هم راخلو د ټلیفون لاري دوی بام خپل نظر یا پښتنه کڅوی هغه بام مطرح کی مهرباني وکي خپل نوم واخلې لکم زای مو زنګ راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني سیف.
از تو خیم د زابل ولایت تشویل ول سره تاسو په تماس کې تاسو ټول اوریدونکو ته نیکه هیله او احترامات وړاندې کوم.
مهرباني تو خیسه پروگرام خو به ماتمن اوریدلې و تر دې دمه پورې د صحیح خدماتو ته د خزو عدم لاسرسي یا محدود لاسرسي په ارتباط باندې خبرې کوو چې دغه ستونزه څومره زیاته شوې ده په دې اخرو کې.
بلې، دا خوش برابر پروگرام خبرونه ده. خوشته هم د شوزو شتون په شپخانو یا په کلینیکو کې دا بیخی ضروری ده، لازم ده که سلکه څنګه سنور میلمنو خوندون وویل داسې ضرورتونه پیښیږي چې هغه نارینه ته ډېر مهال و مشکل وي، نو چې د ښځو اپریشن کوي یا عملیات کوي، نو دا ته ضروري ده. خو تر اوسه پورې لا بیا هم هغه پخوانۍ ښځې پاتې دي، بیا هم خو مشکل له دې باده جوړېږي، ځکه چې نو اوس مکتبونه بند دي، باید مکتبونه خلاص شي او پوهنتونونه خلاص شي، او په طبي محلو کې باید ښځې ورینځلې شي، نو دا یو ضروري کار ده. خو تر اوسه پورې لا بیا هم هغه زړې مېرمنې د خدای خیر ورکړي هغه سته موجودې دي، نو کار کوي، دی ډېر مشکل نه ده، خو له دې باده مشکل جوړېږي. نو موږ پخپله د افغانستان د یو ملت د یو غړي په توګه دا وایو چې مکاتب باید خلاص شي، ځکه چې د ښځو و تعلیم ته په هره پروسه کې ضرورت ده، خاصتا په طبي او صحي مراکز او پروسه کې خو بیخي اشد ضرورت ده. خو دا خبرونه همیشه پر دې باندې متمرکز وي، موږ هم هغه خبرې کوو، خو اکثره اوس داسې پېښې شوي دي چې نو دا نتیجه نه ورکوي، موږ پر یادونه کوو خو تر یو ځایه نه رسېږي. نو ملګري ملتونه یو جدي کوشش کوي، هغه هم فقط مېرمنو خوارانو ته وایه موږ غږ وکړو، خو بیا هم تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې.
مننه. او بخې چې خبرې موقته کوم، غواړم وپوښتم چې په خپل دغه کلی او سیمه کې مو کلینیکونه سته نسته؟ د تاسو ښځې او مېرمنې چې ناروغه کېږي هغوی په اسانۍ کولی سي ورسیال ته خدمات ورته ورکوي نه ورکوي؟ څنګه حساب دی که دا خپل ژوندی تصویر وړاندې کوي هلته؟
تر اوسه پورې خو دلته موږ په شاجوي کې یو کلینیک لرو، له ډېرو کلو راهیسې په وخت کې جوړ شوی ده، تر اوسه پورې زنانه پکښې دي، خو کوم بوټي چندانې نه شته. پخوا هم دغسې مېرمنې پکښې وي، اوس هم شته، په مسایو او ولادي او په نورو مشکلاتو ته رسیدګي کولی سي. او دا خو یو ښه مهم مجهز روغتون ده، په کلات کې هم همدا شانې ده، تر اوسه پورې موجود دي. داسې ښکاره بارز لوی کمبوت نه وینو. او دلته په اطرافو کې په ولسوالۍ کې هم په کلي کې په بعضو ځایو کې هم کلینیکونه شته، خو په دې کې هم مېرمنې شتون لري، موجودې دي. په یو روغتون و په هغه کې هم زموږ یو قریب پکښې کارګر و، یو وظیفه کې درلوده، هم مېرمنې ورته راتلې له کلاته ځخه. نو داسې تر اوسه پورې موږ داسې ډېره نیستې نه وینو، خو موږ پر دې باندې بېرېږو چې له دې هېڅ ځخه نو خو دا خامخا دغه کېږي، کمبود کوي، ځکه چې تعلیم نه وي. نو هغه درې کاله ښځې پورې او پوهنتون یې ترې ځای ویلی و، هغه علم و هغه تحصیل یې دغه نیمګړی پاتې شي. نو خدای دې وکړي چې دا پسرلي کې پوهنتونونه خلاص شي او ښځې د تعلیم و تربیې.
مننه صاحب، توخی خبرې مر سره شریکې کې. البته بل اوریدونکو املاین کې دي چې دغه خبرې قطع نشي، نو د تاسو نه بخښنه پمنه واخلو. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلې، نظر یا پوښتنه کڅلره هغه مطرح کړئ لطفا.
محترمه خواجه صدیقی می نوم دا ننګرهار نه محترمه الیکر سره نیولې تاسو سلام تام کارانو ته اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه
وعلیکم مهرباني وکړئ صاحب مخو د طبي خدماتو ته د خزو د لاسرسي په برخه کې کوم ستونزې په اخرو کې زیات شوې دي یا د طالبانو د حکومت د پالیسیو یا سخت رژیم په خاطر یا هم د بودیجې د کمښت په خاطر خو په ټوله کې د غستون زرا مېسته شوې دا ورستر بلی ویل کېږي چې زیاتېږي په دغه مسلې باندې خبرې کوو تاسو څه نظر کلره یا کوم څه لیدلې وي په دې برخه کې هم کولای شي شریک کړئ
محترمه ډیر ښه موضوع راخیستې ده او ډیر ښه نظریات دي دغه توخي صاحب ډیرې ښې خبرې وکړې سلام ورته وایم د موږ ګنګرهار ولایت څخه ده انشاءالله دې کې تعلیم یافته خویندې ښې ډېرې دي ډاکتران هم ښه پریمانه دي خو بدبختانه د موږ مریضان پاکستان ته روان دي د دې نه د موږ مشران درس نه اخلي ځکه چې دا تعلیم داسې یو شی ده محترمه چې دا دي د یو انسان اسادی رکه پالچ کړه چې د موږ خورګانی ګرځي ننګرهار ولایت کې ننګرهار والی نام خدای ډیر ښه سره دا طالبان ډیر ښه خلک دي د موږ د ننګرهار دی ولایت ولاکه چاته وی چې په کومه ځای په کومه نه دی نه دی چاګيري پورې کار لري خالي ځوانانم تعلیم یافته ځوانانم ډیر بیکار دي کراچی چلی او خويند چې کوم دي د تعلیم نشي محروم دي دا هغه رکه ورته پالچ کړه دا چاګې باندې د افغانستان ټول کاروایی او ټول شینه د منځ ته لیدل کې نور مشکل مننګرار کې نسته ځان ته خځه تللی شي ډاکټر ته تللی شي کار تم تللی شي هیڅ ما په مننګرار ولایت کې دا شینه دلګلې څلور میاشتې کېږي چې زه کابل نه راښکته شوم او دلته اوسېږم خالي هم د قریب تعلیم موضوع او دا هغه موضوع ده چې د اعصاب ورګ ورته ککړې محترمه ځکه چې یو خور تعلیم وکړي یو بچی به د مکتب نه راشي ما هغه بچی ته به وایي تا ته نن کم دفتر کړو اغه بچی به ورته وایي چې دغه درس وکړه دا مور تعلیم مفتي ورته وایي نورم دا بچی کامیابیږي او کومور تعلیم مفتي نه نو هغه خپل نه پوهیږي نو بچی ته به څه درس ورکړي محترمه
مننه کوم سلامات اوسې له نظر او خبرو مو فتانی تاسو ته بیر تر اوږرجو تاسو چې د ټپ برخه کې درس وایي او په دغه ورستي مشکلاتو په خاطر باندې چې طالبانو پالیسي وځ کړلې او لتیبي په انټونو نستونه هم جونې لزدا کړو ما نه کړلې تاسو د خپل ژوند په اړه راته وایي چې اوس په څه کارونو بوختي استه او په څه شوق مو ټپ شروع کړي اوس په څه حالت کې یې کدار راته وایي
مننه زه خو رښتیا هم کله وسوي مفصلانه چې کوان چې بدبختانه زموږ غوي وټړل زه دوهم دوه سمستر مې ویل درو ان سمستر ته ولاړو ما زموږ امتحان نه ول امتحان مو درلود چې خبرې چت کوي او فونټونه ترسي وي دي اوس خو بس موږ کوشش کوو چې نه یو څه ځان مسوق وساتو ما خپل په د دې فعالیتونو باندې لګیا یم د دې فعالیت کوم له مېرمنو لیکنې او دغه د ځینو رسنیو له لارې هغه اوچته وم او خپل مې مجله ورسره ایستې ترڅو مېرمنې نجونې دغه مصروفې وساتم هغوی ته له رواني حالت نه راوباسم او کوم چې طبي برخه ولا ما په کومه علاقه باندې شروع کړې ولا ما خو که اصلا وایم چې دوله سانکشن کې ولې چې هغه وخت مو ځکه بندې شي دا کله چې د بیا وښتل چې کې برخې خلاصې دي ما کې برخه شروع کړل شي شاید نو کولې شي د دې لارې نه د شازي لپاره نو ولیت نه دا اوسې شازي ته او ماشمانو ته د یوې د روغتیا لپاره کار وکړي د یوې د ژوند غوړنې لپاره کار وکړي دا زما د خو مګر تر اوسه پورې خو نیمګړی پاتې ده نو خدای دې وکړي چې نیمګړی نه شي
بله مننه کومه اغلی زرغونی ورزاله د تاسو نه بم پختنه وکړو چې لکه چې طالبانو د انجونو په مخ باندې د غورستې د تعلیم دروازه چې هغه د طبي زده کړو نیمه علی ماسیو یا انسټیټیوټونو هغه هم بند کړل دغه څومره انجونی متاثر کړل تاسو چې لنجونو سره کار درلود او درسونه مور کول انجونی څو ویل تاسو سره چې اوس خبرې کوي په څه بوخت دي او څه کوي او تاسو خپل څه کوي
بله په هغه ورځ باندې د ارلسان د قوس د میاستو چې کله دا پیغام یا فرمان خپور شو چې باید انسټیټیوټونه بند شي نو وخت دغه محصلین چې انسټیټیوټ ته راتللی او طبي زده کړې کولی رواني روغتیا برخه وه، که قابلګي وه، که نرسنګي وه، که پروتیز وو، دغه څو برخو کې چې دوی لاسرسی درلوده، په دې برخو کې هغه محصلینې چې وې دوی ټولو خپل امیدونه له لاسه ورکړل. وقت ان تر دې چې ما پخپله نور نشو کولی چې زه ورته ووایم چې زه خو خیر ورسم که کار به بېرته شروع شي، نو دما خبر پکې دا ده چې په دغه فرمان سره، له دغه بندي لګولو سره، دغه آخرنی چانس اخیستلو لپاره وقت نجونې د افغانستان په سطحه ډېرې زیاتې ناامیده شوي دي او هیڅ نه امید خپل ژوند ته نه لري. دا څو وخته مخکې هم خبره شولم چې محصلینو مغه ورځ باندې چې بندیز ولګېده او دوی له انسټیټیوټ ته رخصت شولې، دوی سبا او بله ورځې ته، یعنې شاید ډېرې 15 ورځې وروسته، ټول کوزده شوي وي او همدای ویلې چې استاد موږ نه غواړو چې کوزده وکړو، مګر غواړو درس ووایو. خو متاسفانه چې په افغانستان کې نور د درس ویلو او د دغه امید د ژوندي ساتلو لپاره نور هیڅ لار نه پاتې. ټول نجونو په یو ټول محصلینو وضعیت، دغه رواني حالت، دغه امید راتلونکي ژوند ته، خوشحاله اوسېدلو ته، خوشحالیو ته، دغو ته بیخي امید له لاسه ورکړی دی. ما هم دغه آخري ځل چې کله محصلین مې ولیدلې، ممکنه پنځلس ورځې یا شل ورځې مخکې راغلی وي، موږ یې پوښتنه وکړه چې استاد انسټیټیوټ به شروع شي که به نه شي. موږ ورته وویلې چې خدای مهربانه ده، خو موږ لا هم امید نه لرو، په دې چې موږ په دې پوهیږو په دې وطن کې د علم دښمنان او جاهلین ډېر زیات دي، تر دې حده ډېر دي چې موږ نشو کولی په مقابل کې ودرېږو. خو دې ته دعا کوو چې امیدواره یو سبا ورځم پرانای سره پیل شي.
بله حتما، مننه ډاکټر صاحب. یاسمین، له تاسو غواړو پوښتو چې طالبانو خو د نجونو پر مخ د تعلیم یا لوړ تحصیل د ورستۍ امیدم چې هغه د طبي انسټیټیوټ دروازې وي یا د نرسنګي کورسونه او چې لا هم په افغانستان کې فعال او تر دې وروستیو پورې هغه هم وتړل، په دو سره د تاسو په نظر باندې څومره ضربه ورسېدله د افغانستان اوسنیو نجونو ته، ښځو ته او په راتلونکي نسل باندې د اغیزو ته د تاسو نظر څه دی؟
که تاسو وګورئ د اول ورځ نه چې دی راغلی دی تقریبا درې میاشتې کې دی خپله پالیسي کې تغییر، چې هغې راغلي آی او شپږ میاشت پس دی یو تغییر راوړي او د افغانانو میرمنو او نجونې چې کوم سبقونه هغې ته ضربې وکړي. فعلا دی بادران لري، دا باید دی حقیقت سره وګورو چې دې ته بادران څه وایي هغه خبره مني. دی د افغانانو د میرمنو انجونو او د هغه آینده نسل سره لوبې کوي چې هغه هیڅکله نه افغانان مني، نور خلک سي. که دی په خپل پالیسي کې امارت اسلامي داسې فکر کوي چې په مونږ به په افغانانو په میرمنو باندې په ایر او په دغه باندې حکومت وکړو، دا هیڅ امکان نه لري. لیکن زما یو خواهش دی چې مونږ افغانان چې یعنی تقریبا مونږ پیدا شوي چې مونږ همیشه په جنګ و جدل کې، مونږ په افغانستان کې هیڅکله سوله او آرامي نه ده لري. آینده زمونږ دا دریم نسل هم په جنگ کې غرق شوی دی، نو د امارت اسلامي نه بس یو مسلمان یو افغان میرمن زما خواهش چې دغه د نوي نسل آینده دغه خواهشات چې دی خپل شخصي مسلو سره تړلي دي، سبقونه مکتبونه دي په ورته خلاص کې، د جنو مان چې کوم خصوصي پانتونه دی بند کړي دي، هغه آخري امید ورته هم به ختم کو. نو آیا دی دا فکر نه کوي چې زمونږ د آینده نسل به سانجه مې، ځکه چې مونږ ډاکټرانو ته ضرورت لرو، میرمنو ته، مونږ وساخه استادان ته ضرورت لرو، مونږ ښه نرسان ته ضرورت لرو، که دی دغه سیستم همداسې په میرمن باندې تیاره راولي، نو د انسانیت هغه جهالت به مونږ چې پخوا په اسلام کې و هغه دوباره په افغانستان باندې اغیزه کوي. خپله په سعودي عرب کې تاسو اوس وګورئ چې هلته میرمنې ټول کارونه کوي، مغه نور اسلامي ملکتونو ته ورشي پوټی کې میرمنې کار کوي. ولې د افغانانو میرمنې یوازې خدای نه خاصه د اسلام سره تړلي دي چې دی بیچارهګان همیشه د خپل د بل چا د پلمسون باندې قرباني کیږي؟ امارت اسلامي نه زمونږ دا خواهش دی چې خپل جنجالونه چې کوم مینځ کې دی هغه دې خپل اول حل کې بیرې خپل میر خپل لورګانې په ټول په قطر او په نور مملکتونو کې سبقونه ویل، که نور پخواني جنګ سالاران چې په نور افغانانو باندې دروازې د تعلیم تړلي، اوس اولادونه په سفارتخانو کې سفیران دي، همدغه شان د دې اولاد دغه هغه مظلوم نجونې چې فعلاً کم دسترس نری غریبانان دی هغوی ته دې دغه مکتبونه او فاکولتي اخلاص کړي، که نه د افغانستان د آینده نسل به خصوصا میرمنې به او نجونې به ډېر تباهي حالت سره ورسیږي. او هغه میرمنې چې کله فعلاً اوس شاګردانې وي، درې کاله هغوی ته خپل طبابت ته لاس ورکړي، هغوی ته به آینده کې څه شي یاد شي. او زیاتره فامیلونه به دا کوشش کوي چې د هغوی ودونه وکړي، بس به مغه موږ به بېرته مغه پخواني جاهلیت ته لاړ شو.
ډاکټر صاحب یاسمین مانن لتاسو فتانی لتاسو په پښتنه وکم چې د طبي پانتونونو د بیا پرانستلو په ارتباط باندې تاسو څه غواړئ له اوسني حکومت او څه دلایل ورته وړاندې کوئ چې دوی نه مني، یا حد اقل دوی که ځواب درکړي څه ځواب درکړي چې تاسو سره خبرې کوئ؟ که
موږ وایو دا زموږ حق ده، باید خوشی ځکه چې موږ ته خدای پاک هم حق را کړی دی زده کړو، او پیغمبر هم را کړی دی، دین هم را کړی دی، او دا زموږ د ټولنې یو اړتیا ده. باید تعلیم پرېښودل شي، او غوښتنه خواهش شو دا خو سړی لاغه چا کوي چې هغه کسان یعنی هر څه وکړي، یعنی موږ ته څرنګه ووایو له هغو کسانو غوښتنه کوي که نه یې غوښتنې ته هېڅ ضرورت نهشته، موږ وایو چې موږ نه غوښتنه کوو، خواهش کوو، زاري کوو، نه باید زاري وو. دا زموږ حق ده، د ښځو د ټولنې اړتیا ده، باید را پرېږدئ. او موږ خپله که ووایو شخصي له دوی سره ارتباط نه ده نیولی، چې موږ دوی موږ ته دلایل وړاندې خو دوی چې کوم په رسنیو باندې دلایل وړاندې کوي، دوی همیشه وایي چې موږ یې پرېږدو، موږ خبرې روانې کړې دي، موږ به دا زده کړه پرېږدو چې نجونې پوهنتونونه به په مخ باندې خلاصوو. خو ما بدبختانه تر اوسه پورې داسې کوم څه نه دي شوي، تقریبا څلور کاله ووتلې چې زده کړې داسې تړل شوي دي. وروستیو کې دغه خطبي بخښونه هم پسې وتړل شول، نو دا یو بد وضعیت ده چې نسلونه نسلونه له بحران سره مخامخ کوي، او راتلونکي نسلونه به ډېر له تباهي سره به مخامخ وي، له ښځې به ماشومان به له مړینې سره مخامخ وي. یعنی ښځې به بېرته هغه وضعیت ته ګرځېدلي لکه څنګه چې ولې تر روغتونونو پورې به ونه رسېدلې، زیاتره به مړې شولې، نو ماشومان به مړه شول. نو دا یو څه وخت کېدلی شي هغو مړینو کچه راټیټه شوې وه، نو اوس به خدای مکه بېرته هغه وضعیت ته ځي. نو زموږ غوښتنه همدا ده چې باید دلته زر تر زره پورې دا وخت تېرېږي، نو د نسلونه تباه کېږي، آینده نسل تباه کېږي. نه باید له نسلو سره د هغو خلکو سره خیانت وشي، له ښځو سره خیانت وشي، له دې وطن سره نه باید خیانت وشي، زر تر زره باید پرانیږي.
د ملګرو ملتونو د بېلابېلو راپورو په اساس باندې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د ځانګړي راپور تر ریچارډ بنت پیو راپور کې هم ورته اشاره شوې و، په افغانستان کې د نجونو معاصلانو د زده کړو مخنیوي د لامل شوې ده چې د خزو د مړینو او همدارنګه د خزو د ماشومانو د مړینې کچه دوه برابر شي. ریچارډ بنت اندېښنه ښولې و چې د افغانستان پر راتلونکو نسلونو باندې دا ناوړه عواقب او اغیزې پرېښودلی شي. د ملګرو ملتو په راپورو کې راغلي دي چې افغانستان په آسیا کې د مور او ماشوم د مړینې په لومړي درجه کې ده، او له هر یو لک زیګونو څخه د زیګون پر مهال باندې شپږ سوه اته دېرش میندې یا مورګانې مري، چې دا په ټول آسیا کې لومړۍ درجه لري. او ورځ تر بلې دغه شمېر زیاتېږي، او اندېښنې دي چې که طالبان لاس په کار نه شي او له خپلو محدودوونکو پالیسیو ډډه ونه کړي، نو ممکن د افغانستان نوری میندې او ښځې هم له خطر سره مخ وي او ومري. اغلی ډاکټر یاسمین، وروستي بحث تر اغللو غواړو دا وپوښتو چې څه کول پکار دي په دغه شرایطو کې چې طالبان که څه هم ژمنې کوي چې د نجونو په مخ به دروازې د پوهنتونو مکتبو خلاصوو، مګر تر څنګ یې لا هم په خپلو سختیو باندې ولاړ دي او له پالیسۍ نه تیریږي، په دغه شرایطو کې باید څه وشي د تاسو سپارښتنې څه دي؟ مهرباني.
بالکل، ډېر ښه سوال. اول خو دغه د افغانستان د میرمنو حق دی چې اغي نه د خپل د چان خپل حق واړي دا د اغي قانوني او اسلامي حق د شي سبق او فاکولټي ته لاړ شي خپل درس. لیکن په دې کې هم باید مزویم چې دې کې بهرنۍ کړیانې هم شامل دي، ځکه چې موږ د افغانستان تاریخ ډیر همیشه په جنگ او جدل کې تیر شو او هغه کوم قدرتونه چې دي هغه زموږ نه مختلفې او دې اوس په دې حالت کې وباسي. امارت اسلامي تک دا په کار کې دی په خپل دی قوانین ثوابت کې نرمي راولي، کله چې دی خو دا زمونه کله چې موږ شپږ میاشتې مکتب خلاصو تقریبا درې نیم کال وشو د مکتبونو نه واس دی ولس کرنې نه پسې ټول فاکولټي خصوصي پانتون نه ټول باندې دی په دا کله ژمنه کوي چې په دې درېو کال کې چې موږ ما فاکولټي د جونیو د میرمنو په مخ خلاصو درې نیم کال تیر شو. آیا دی دا حق لري چې دی افغانستان د نوی نسل نه د خصوصا د جنونو نه دا اقواخ لري چې دی تاسو طالب نشي کولای تاسو طب نشي ولې تاسو زراعت نشي ولې دا د حق نه دی، دا د اغه اسلامي قانوني عقد چې باید درس وي او پدې کې هم بهرنۍ نړۍ او بل خصوصا د خبردار کړی چې دی دا سخته پالیسی نه ولي په افغانستان باندې بهرنۍ نړۍ د افغانستان سره کوم علاقه نه لري. هغه صرف دغه تلویزیون کې چې کوم شی ورته ګوري هغه دومره وخت نه لري چې د افغانستان د میرمنو او د نجونو باره کې مطالعه وکړي چې دې باندې کوم ستونزې کې هغه که او په امارت اسلامي کله یو برنامه جوړه کړي چې موږ دغه میرمنو په مخ باندې دروازې خلاصې کړي، موږ دغه قانوني ضوابط تکلي افغانان میرمنې د اسلامي شرایط سره وسم هغه موږ یو کلتوري جامع لرو مکتبونه تزي، لیکن د امارت اسلامي زمنګ افغانانو میرمن ته حق ورنکلي او د خپل بادرانو په دغه وس د افغانستان د سرنويش آینده او د افغانستان د تاریخ لپاره بدترین وخت دی. څنګه چې شل کاله مخکې دی هم په دغه شاندې کارونه کولون به خپل انجامي ګوته، لیکن متاسفانه دی انده سي دغه شاندې افغانان انجونی په ایر او افغانان په ایر لري، نو دی دغه فکر نکوم چې دی به دغه دی انجام به په یو شکل مخکې څنګه شو به ما انجام ته تیار شي. لیکن د دې نه پاید افغانان خوښونه کړه د افغانانو قانوني حق دی، دا حق دی باید واخلي. که دې د تعلیم کمبود لري په غرونو کې افغانستان امریکا له شکست خل افغان امریکا له دې شکست نه کړنه بل شوروي له دې شکست افغانانو خپل میلیونه څلور میلیونه افغانانو ځان د لاس ورکړي به امارت اسلامي دا دی نو چې موږ امریکا ته شو ولا هغه څلور میلیونه افغانان شهیدان شوي هغه څه انسانان نه خپل خصوصا باید خپل
پارسي کې تمرین او افغانان ډاکټر یاسمین امین لتاسو ډیره مننه چې په دغه پروګرام کې مشترک او ک همدارنګ نور ملمنو ته هم لاند وخت ورکو بیا به سره خدای پامنه یو کو فتانی لتابه پښتنه وکم. البته په اخر کې څه سپارښتنه کلري څه باید وشي په دغه شرایطو کې چې د تاسو هغه هیلي چې درلودې مو هغه برته راجوندې شي او وکولای شي چې خپل درسونه ته دوام ورکړي.
ما غوښتنه ما خواهش دغه د سیزر تر زره باید اقدام وسي او زده کړې انجونو په مخ باندې خوښې کې پرېږدي پانتونونه اول باید ټول پرېږدي، نه باید په هېڅ اړخ کې دغه شي ښځې انجونې دا حق لري په یوه ټولنه کې هغه د یوې ټولنې یوه برخه ده او موږ خاص څه ته اړتیا لرو، نه یوازې د یوې برخې کې بلکې ټولو بخښونو کې موږ ضرورت لرو. حکومت به دې وسورته نه پېژم نو څو هوای و موږ نه پېژم د خو بس دې به خښ یو څه د شي موږ ضرورت لرو څه څه هڅه زیات خو الحمدلله د دې کې ځکه چې د غلطه جګړې روانې ولې دلته نام نه ولې دلته ناروغي ولې هغه چې درملنه دې د خلکو لاسرسي نه درلود د تړي رسنج دې نو چې دې بخښ نه څه دې باید اولې کې باید خلاصي زوښتنه لرم چې زړه زړه باید خلاصې چې افغانستان کې زده کړې هم د ښځو په عمر پورې مربوطې دي، ځکه اکثره نجونې چې دي دلته ورته دومره وخت نه ورکړل ټاکلې اندازه یې ورته ټاکلې د څه دومره وخته پورې تاسو زده کړې وکړې له هغه نه بعد نه یوازې کورنۍ هم ورته اجازه نه ورکوي او بل د دوی هم عمر تېرېږي، ځکه ځوان ټول داسې یو قسمه ده چې مشکلات لري او په عمر پورې مربوط په دې د زده کړو وخت تېرېږي نور خلک سراجی عقل یو نسل کیږي نو دلته څو نسلونه کې تبایی سره مخامخ کیږي، نه باید افغانستان لاین دی سره
خیانت ووسی، نه باید افغانستان له انډیا سره ظلم ووسی، نه باید له ښځو سره، نه باید له ماشومانو سره. زر تر زره پورې باید دغه زده کړې ورته خلاصې بي، ځکه چې همدا یوازې زده کړې دي چې د افغانستان خلک او هر څوک ژغورلی شي، یو ټولنه ژغورلی شي.
مننه کوم فاطمه جانې، مننه تاسو. اخر کې به لاغلې زرغونه ورزلا دی خان هم واورې چې دوی څه سپارښتنې لري، او په همدې سره به بیا پروګرام هم ختمیږي. مهرباني.
خبرې ډېرې نه اوږدوم، همدومره به ووایم چې دا توره شپه ضرور سبق کېږي، نو نه باید تسلیم شو. په هر عنوان چې وي، یو ورځ حتما دا وطن ابادېږي او موږ کولی شو چې خپلو ارمانونو ته ورسېږو. نو که دې بدو شرایطو ته تسلیم نه شو، دا دې موږ په فایده ده. سلامت اوسئ.
ډیره مننه کوم زرغونه ورزلا دی خان دی او تی بی ان استود غړي، همدارنګه ډاکټر یاسمین امین د نسایي ولادي متخصص او فتانه چې د طب محصله وا چې انداز ما حق دی په دغه پروګرام کې مشترک وک، او طبي خدماتو ته مو د خزو د لاسرسي د ستونزو په ارتباط باندې، همدارنګه ل طبي زده کړو د نجونو د محرومیت په ارتباط مخبل نظر او تحلیل له موږ سره شریک. همدارنګه ل تاسو لیدونکو هم مننه چې په دې روزه کې مو دغه پروګرام وکړ تر پای پورې، او د دغه ستونزو نه هم خبر شولې. البته باید وایو چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو راپورو په اساس باندې افغانستان په نړۍ کې او په آسیا کې د میندو ماشومانو د مړینې د کچې په لحاظ باندې په اول مقام کې دی، او له هر یو لک میرمنو چې زیږون کوي ماشومان زیږوي شپږ سوه اته دیرش مړي، چې دا په آسیا کې اول مقام دی. او د طالبانو د سخت دریځو او پالیسیو په خاطر چې په نجونو او ښځو باندې لګولې دي، ورځ تر بلې د ښځو ژوند ته خطر زیاتیږي. تر څنګ د بودیجې کمښت هم یوه لویه ستونزه ده چې لا پسې دغه مشکلات زیات کړي دي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.